آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ران اوریدونکو سلام، زه نوشاب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د اجرائیه ریاست دویم مرستیال د سوریې په جنگ کې د افغانستان د شیعهګانو په شمولیت اعتراف وکړ. د جمهوری ریاست یو پخوانی مشاور وای چې عنعنوي لویه جرګه باید راوبلل شي، او په اسلام آباد کې د ختم نبوت په ملاتړ احتجاجونه جاری دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د یکشن به ورځ د قوس میاشتې 15مه د نومبر د میاشتې له شپږویشتمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د دولت یو پخوانی چارواکی وایي اوسنی دولت خپل مشروعیت بایللی دی.
نیاز به اجرا حل اضطراری داریم. جرګې بزرگ ملی است.
د کندهار د عینو مینې د حقوقي او تخنیکی څېړنې کار پیل شوی دی.
دا د حق ته موږ پوره همکاري سره کړې ده. هر شي د غوښتنې موږ کړې دي.
او د راسنو شو او بې ځای شو کورنیو سره د مرستې په څرنګوالي مو د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سره مرکه هم لرو. درنو اوریدونکو، مرکه او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د حکومت یو لړپوړي غړي او د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له هغو افغانانو نه مننه کړې چې ایراني چارواکي ورته روزنه ورکوي او سوریې ته د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ د جنگ لپاره راستي. د لومړي ځل لپاره د افغانستان یو لړپوړي مقام د سوریې په روان جنگ کې د زرګون افغان شیعهګانو په ګډون اعتراف کړی. د محقق لخوا د ایران کې روزل شو وسلوال ته د سوریې په جنگ کې د بریل امباله مبارکي ورکول لومړی رسمي اعتراف و. محقق دغه خبره تیر هفته په تهران کې کړې. ګمان کېږي چې په زرګونو افغان شیعهګان د ایراني جنرال سلیمانی په قومانده د ایران د پاسداران انقلاب په فاطمون فرقه نومېږي په سوریه کې جنګیږي. محقق په جنگ کې د جنرال سلیمانی د رول ستاینه وکړه. له بلې خوا د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې دوی مرستیال حاجي نذیر احمدزی د محمد محقق څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د بهرني سیاست په خلاف وبللې او د قانوني تعقیب غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین دادفرس پنتا وایي چې د ملي یووالي حکومت د قانوني مشروعیت د پښتنې سره مخ شوی دی او باید چې عنعنوي لویه جرګه جوړه شي. خو د افغانستان د حکومت دریځ دا دی چې د عنعنوي لویه جرګې رابلل د اساسي قانون په خلاف ده. یو رسمي هیئت چې جمهور رئیس اشرف غنی په قندهار کې د عینو مینې د ښارګوټي د حقوقي او تخنیکي څېړنې لپاره ټاکلې و نن په قندهار کې په خپلو څېړنو پیل وکړ. ګمان کېږي چې د عینو مینې په ساختماني پروژه کې په میلیون ډالر په ناجایزه توګه ښکته پورته شوي. حکومتي هیئت کوشش کوي چې اصل واقعیت معلوم کړي. خو د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي ورور او د دې پروژې پانګوال محمود کرزي د هیئت د ټاکلو په ارتباط زموږ خبریال عزیز الله پوپل سره په یوه مرکه کې وویل.
خو اوس موږ د حکومت د دې اقدام هرکلی کوو. هیڅ مشکل نشته. او دا د حکومت وظیفه ده چې د پروژو د غټو پروژو او د هر داسې یو شي چې د افغانستان په اقتصاد کې رول لري هغه بررسي کړي. او دا د حق ته موږ پوره همکاري ورسره کړې ده. هر شي د غوښتنې موږ کړي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پروس کال په پرتله هیواد ته د درملو په قاچاق کې 10% کموالی راغلی. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې 10% درمل په افغانستان کې تولیدیږي او باقي پاتې له بهرنیو هیوادونو نه واردېږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې افغانستان د اړتیا وړ دوا 15% له پاکستان او د 15% پورې له هند او له 15% پورې له ایران نه او پاتې نور له چین، کوریا او بنګلادیش نه واردېږي. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د پاکستان د اسلام پالو ګوندونو غړو نن د دوهمې ورځې لپاره د امنیتي قواو سره په اسلام آباد کې نښتې وکړې.
لبیک لبیک یا رسول الله، لبیک 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 یا رسول
مظاهره چانو موټر ته ورنه واچول او امنیتي قواو هغه کم په زور وران کړل چې تر دوه هفتونه پکې احتجاج کوونکي راټولېدل. 200 کسان زخمیان شوي دي او د مطبوعاتي رپورټونو له مخې شپږ کسان په ډزو کې وژل شوي دي. اسلام پال ګوندونه چې مشري د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یو ګوند کوي د پنجاب د صوبایي وزیر زاهد حمید د نیولو او محاکمې غوښتنه کوي. ګمان کېږي چې هغه څو ورځې مخکې د اسلام د پیغمبر علیه السلام په شان کې سپک الفاظ استعمال کړي وو. د یکشنبه پر ورځ په ریاض کې د پاکستان د پوځ د بخوانی لوی رئیس جنرال راحیل شریف تر قوماندې لاندې د یو شمېر اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف رسمن پرانستل شو. د اسلام آباد نه به د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه زیبا خادم تاسو ته ولولې.
د سعودي عربستان په مشرۍ د سو اسلامي هیوادونو نظامی ائتلاف نن د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د دفاع د وزیرانو د ملاقات نه وروسته پرانستل شو او د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد ابن سلمان چې د دفاع وزیر هم دی د اسلامي هیوادونو د تروریزم ضد ائتلاف ته وینا وکړه. د ائتلاف په یو رسمي بیان کې راغلی دی چې یو سلويخت اسلامي هیوادونه چې د خلکو غوڅ اکثریت سنیان دي په دې سیمهیز نظامی ائتلاف کې غړیتوب لري او د نړیوال تروریزم سره د جنگ په خاطر تشکیل شوی دی.
دا خبرونه د واشنگتن ناوړی. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی امر کړی چې د هغو 315 کسانو په یاد دی یو یادګاری ګمبد جوړ شي چې د جمعې پوره د سینا د ټاپو د العرش تخار د الروزې په جامع جماعت کې د لمانځه د ادا کولو په وخت د وسلوالو په ډزو کې وژل شوي دي. په دغه مرګانی برید کې 33 کسان زخمیان شوي دي. مصري چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې ویش ماشومان هم شامل وو. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې وسلوال حمله کوونکي چې ګمان کېږي په سینا کې د داعش غړي په داسې حال کې چې د الله اکبر شعار ورکول یو ناڅاپه ډزې وکړې او د جماعت مخ ته اولاړ موټر ته ورونه واچول. حمله کوونکو د امبولانسونو پر عملی هم په دریغه ډزې وکړې. هغوی کوشش کوي چې زخمیان راوباسي او نږدې روغتونونو ته انتقال کړي. د مصر په معاصر تاریخ کې دا تر ټولو غټه خونړۍ حمله ده. اسلامي دولت یا داعش تر اوسه د حملې ذمہواري نه قبول کړې. عبدالفتاح السیسی نن د جمعې پورز د خپلې کابینې لغور سره وکتل. له بلې خوا مصر هوایي قواو د یکشنبه پورز په سینا کې د اسلامي دولت مرکزونه سخت بمباري کړو. په نیپال کې د یکشنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات کیږي او خلک هیله لري چې د انتخاباتو په نتیجه کې به په هغه هیواد کې سیاسي ثبات راشي. دا لومړی ځل دی چې په نیپال کې په ولایتي کچه انتخابات ترسره کیږي او د ماویستانو غټ ګوند د نیپال د کانګرس ګوند په مشرۍ د واکمن ائتلاف په مقابل کې ولاړ دی. کمونستان د نیپال په اطراف کې خورا زیات نفوذ لري او له 3 میلیون نه زیاتو نیپالیانو ځانونه د رای اچولو لپاره رجستر کړي دي. د انتخاباتو دوهم پړاو د ډسمبر په 10 کېږي او د یکشنبه پر ورځ د اندونیزیا د بالی په ټاپو کې د اګونګ لور غرزون کې غرنه د لاواد جاری کېدو باوجود د بالی نړیوال هوایي میدان د سیلانیانو په مخ خلاصو. دغه غرنه تقریبا د 2000 متر په مسافه کې په ښار کې هرې خواته د لوګي تورې لوخړې خپرې شوې دي او 15000 خلک له خپلو کورونو نه وتلي دي. بالی ته هر کال د تفریح لپاره په زرهاو خارجیان ورځي. په 1983 میلادي کال کې په همدغه ټاپو کې د اګونګ د غره د اور لمبو تقریبا زر کسان وژل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. ولې اوس هم افغانستان ته د قاچاق لارې دوا واردېږي؟ دا رپورت لګورو ساوري. خو اوس په مو کې د امریکا غاک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری رپورت ته چې وایي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی ستر سلاکار رنگین دادفر سپنتاولی د ملي یووالي حکومت مشروعیت د پښتنې سره مخ دی. له همدې عمله د افغانستان د پخوانی حکومت د غلوړ پوری چارواکي د اننوي لوی جرګې جوړېدو غوښتنه کوي. خو افغان حکومت وایي د اننوي لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه د اساسي قانون پر خلاف ده.
په دې روسي ونیو کې د اننوي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د غګونو او چټول ډیر شوی. خو هغه چې د لوی جرګې د جوړېدو غګونه پر تکي اکثره د افغانستان د پخوانی جمهوریت سامیت کرزي د حکومت پخوانی چارواکي. نن د یکشنبه پر ورځ د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد پسپنتا هم یو غونډې ته په وینا کې د افغانستان د لانجې د هوارولو لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه. خاغلی سپنتا چې د افغانستان د لانجې د هوارولو لپاره د حل لارو په یو غونډه کې چې د افغانستان د ملي محور د ګوند لخوا بندوبست شوی خبرې کولې وویل چې د ملي اولي حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. ولسی جرګې په ټاکنو کې دوه کلن ځنډ د دې جرګې مشروعیت هم تر پوښتنې راوستی. هغه وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو تکنینی فرمان پر اساس د ولسی جرګې کاري موده غځولې ده.
از الف تا یا قضیه
خلاف ښاغلی سپنتا وویل قضیه له الف څخه تر ای پورې حقوقي موازینو او ارزښتونو پر خلاف ده. حیران یم هغوی چې د حقوقو او قانون جوړولو مبادې باندې پوهېږي د دغسې حقوقي فاجعې پر وړاندې اعتراض نه کوي.
اعتراض نمیکنه.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار دغو ستونزو ته په کتنې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې او د پاکستان پر وړاندې د افغانستان دریز نیول هم یو ډېر ستونزمن کار وګڼه. وویل چې د افغان حکومت پرتله د دغه حکومت وسلوال مخالفان د سیمې او نړیوال ملاتړ څخه برخمن دي. سپنتا وویل چې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي به د امریکا د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال پیغامونه د ایران جمهور رئیس ته رسول او ده به پخپله د خپلو امریکایي او ایراني سیالانو سره د تروریزم په وړاندې د همکارۍ په برخه کې پیغامونه تبادله کول. خو هغه وویل چې اوس نه ایران او نه هم روسیا د افغان حکومت د دوستانو په ډله کې شمېرل کېږي او که د افغان حکومت وسلوال مخالفانو سره مرستې نه کوي نو لږ تر لږه خبرې خور سره کوي. سپنتا د افغانستان نظام ته د قانونیت د ورکولو دپاره د عنانوي لوی جرګې جوړېدلو اړتیا ته ګوته ونیوه او وویل چې د کړکېچ څخه د وتو دپاره یوه بیړني هواري ته اړتیا شته. ښاغلی سپنتا وویل یو بیړني هواري ته اړتیا لرو. داسې یوه هواري چې موږ له دغه کړکېچ څخه وباسي یوازینۍ ممکنه او ازمیل شوې لاره زما په باور د سترې ملي غونډې یا د یوې سترې جرګې جوړېدل دي چې باید زموږ پوهان د سترې ملي جرګې په اجنډا باندې یو بل سره موافقه وکړي. زه شخصا خبر یم چې دغسې سترې ملي جرګې جوړېدل د افغانستان د اساسي قانون سره چارکانې تعلق په حال کې دي سمون نه لري. خو د دې لپاره چې موږ په یو بیړني حالت کې یو که چیرې د ډیموکراتیکو لارو څخه ټاکنې ممکن نه وي نو یوازینۍ ممکنه لار ای د ملي سترې جرګې جوړېدل دي. د ښاغلي سپنتا د څرګندونو په خلاف د افغانستان د جمهور رئیس دومره سر محمد سرور دانش د افغانستان وضعیت ښه بولي او وایي چې قسم افغانستان یو ډېر حساس پړاو کې ولاړ دی او په تیرو درې کلونو کې د افغانستان له سخت حالت څخه تېر شوی. خو اوس مهال د جمهور رئیس او اجرایه رئیس ترمنځ د نږدې همکارۍ او ملګرتیا له امله د ټاکنیز سیستم د اصلاح په ګډون یو لړ ګامونه اخیستل شوي. د افغانستان د جمهور رئیس دومره سر تېره ورځ ولسي جرګې ته په وینا کې وویل چې افغانستان اقتصادي وضعیت هم د تیرو درې کلونو پرتله ډېر ښه شوی دی.
در بخش روابط و مناسبات خارجي
ښاغلی دانش ویل د بهرنۍ اړیکو په برخه کې افغانستان په یو ډېر ښه او مناسب موقعیت کې دی. نړیوالې ټولنې ته د افغان حکومت ژمنې په مختلفو برخو کې د پلي کېدو په حال کې دي او په دې برخه کې موږ پرمختګونه هم لرل. همداشان نړیوال ټولنې هم په مختلفو مناسبتونو کې له افغان حکومت او افغانستان له خلکو څخه په سیاسي، امنیتي او مالي برخو کې خپل بېدریغه ملاتړ اعلان کړی دی. د جمهور ریاست دومره سیل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي یو له دغسې ملاتړ څخه یاده. هغه وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ډاکټر رنګین داتپر سپنتا د نننیو څرګندونو وړاندې د افغانستان د والیانو ټولنې هم تېره اونۍ د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. خو د افغانستان جمهور ریاست د وین مرستیال دواخان مینهپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل هغوی چې د لوی جرګې جوړېدل غواړي باید په دې برخه کې د اساسي قانون غوښتنې هم له پامه ونه غورځي.
زموږ هیله دا ده چې هره خبره مستنده او هره غوښتنه د قانون د لارښوونو په رڼا کې وړاندې شي.
تېره اونۍ د افغانستان جمهور ریاست په اعلامیه کې دغو اشخاصو او ډلو هڅې چې د افغانستان د روانې لانجې د هواري لپاره د لوی جرګې په جوړېدو ټینګار کوي د اساسي قانون په خلاف ګڼلې وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ژمي پر رسیدو داخلي بې ځای شوي کورنۍ مرستو ته ډیر اړ دي. کار آسان شوي کډوال پیل شوي مرستو کې ډیره پاملرنه کمې خواته ده. د دې او نورو پوښتنو ځواب لږ وروسته د کډوالو چارو وزارت د مطبوعاتي سلاحکار سره په مرکه کې اوري. او سم پام وکړئ دغه راپور ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پروسه کال په پرتله افغانستان ته د درملو په قاچاق کې 10% کموالی راغلی. دغه وزارت زیاتوي دا مهال 20% دوا د قاچاق له لارې دغه هیواد ته واردېږي. لیمینیا دې په همدې اکړه راپورټ را لېږلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د تیر کال په پرتله د دوا په قاچاق کې کموالی راغلی دی. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي تیر کال 20% دوا د قاچاق له لارې افغانستان ته راتلله چې دا شمېر سږ کال 25% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې یوازې 10% درمل په افغانستان کې تولیدېږي او پاتې نور له بهرنیو ملکونو څخه واردېږي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان د اړتیا وړ درمل ګاونډیو هیوادونو څخه دغه هیواد ته وارديږي. هغه وویل د افغانستان د اړتیا وړ دوا 50% له پاکستان، 25% له هند، 15% له ایران او پاتې نوره له چین، کوریا او بنګلادیش هیوادونو څخه وارديږي.
سال گذشته ارقام ما میگفت 40% قاچاق است.
تیر کال شمیرو وخودله چه زموخ 40% دوا د قاچاق لاره واردیگی. زموخ تدابیر رو داش میره لخ کرده. موخ اوس هم دامنو چه لپینزوشتونه تر 10% دوا پا قاچاق دول افغانستان تا واردیگی. لافغانستان به هر بی کیفیت دوا جوړوي او پا ارزان بایه خرسوی.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کال کې نږدې 1 میلیارډ ډالر دوا واردوي. ښاغلي فیروز زیاته کړه اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې 15,000 قلمه دوا خرڅېږي چې ځینې اقلام پکې اضافه او بې ګټې دي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې په کافي اندازه پرمختګونه شوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ریک پیپر کورن وویل
د روغتیا په ملي پالیسۍ کې ډیر تمرکز په دې دی چې څرنګه د پوښښ ساحه پراخه شي او د روغتیایي خدمتونو کیفیت لوړ شي. موږ پوهیږو چې د صحي خدماتو وړاندې کول په لرې پرتو سیمو کې پراخېدو ته اړتیا لري او د لرې پرتو سیمو تر څنګ به په ښاري سیمو کې روغتیایي خدمات پراخ کړو.
افغان حکومت د دوایي سکتور د تنظیم او د قاچاق د مخنیوي لپاره د زنځیري درملتونونو طرحه جوړه کړې ده. د دوا د قاچاق د کنټرول په موخه یې له 1,193 وارداتي کمپنیو څخه 812 کمپنۍ تورلیسته اچولي دي. د عامې روغتیا د چارواکو پر وینا دا مهال افغانستان 10,000 درملتونونه لري چې یوازې 4,000 فارماسیستان او مسلکي خلک پکې کار کوي. د عامې روغتیا وزیر ښاغلي فیروز زیاته کړه د یادو درملتونو د کنټرول لپاره افغان حکومت د زنځیري درملتونو طرحه جوړه کړې ده چې له مخې به یې په ټاکلي وخت کې 1500 درملتونه تر سر لاندې راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته دوام ورکو او سم پام وکړئ. مرکې ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت بي ځای شوو او راستنو شوو کډوالو سره د ژمنیو مرستو لړۍ نن پیل کړه. د مرستو د څرنګوالي په هکله د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
د کډوا او راستنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره هر کال په ژمي کې له بې ځایه شوو او راستنو شوو هغه مستحقو کورنیو سره د مرستې په برخه کې خپل پلانونه جوړوي، تدابیر نیسي. سږکال هم له 3 میاشتو راهیسې موږ مشترک ټیمونه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او هغه نهادونه چې د بشری خدماتو په برخه کې موږ سره کار کوي له دوی سره مو د بې ځایه شو او راستنه شو کورنیو هغه سروې پیل کړه چې د سروې په پایله کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې 15,000 تنه کیږي دوی د مرستو مستحق پیژندل شوي. په دې برخه کې د همدغه ژبې جریان کې له دوی سره مرستې کیږي. له هرې کورنۍ سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه نقدي مرستې کیږي. د نقدي مرستو تر څنګ د کمپلو او نورو وسایلو مرستې هم کیږي.
د مرستې یوازې په کابل کې دي او که په نورو ولایتونو کې هم د راستنو شو او بې ځای شو کورنیو سره د مرستې کوي؟
د دغه مرستو لړۍ نن په کابل کې پیل شوه، خو په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې هوا ډېره سړه وه مرستو ته ډېره اړتیا لیدل کېدله، لکه بامیان، پکتیا، غزنی، میدان وردګ او د کابل په یو شمېر سیمو کې له وړاندې دغه مرستې شروع شوې وې. د دغو مرستو هغه لړۍ نن رسمن د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په حضور کې د یو انحصار د مشرې د کابل د والي او یو شمېر نورو ادارو د مشرانو په حضور کې د مرستو دغه لړۍ پیل شوه چې یوازې په کابل کې 10,000 کورنیو سره دغه مرستې.
اوسنی امنیتی وضعیت او طبیعي حوادثو ته په کتو دغه شمیرې بدلیږي، آیا دغه ډیروالي ته پیشبینی شوې ده که څنګه؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په 24 ولایتونو کې خپل دفاتر لري یو شمیر مؤسسات سره لکه یو ان ایس سی آر، آی او ایم، ان آر سی، ڈی آر سی او نور هغه ادارې چې د بشري خدماتو په برخه کې موږ سره کار کوي. د دوی سره په ګډه موږ په څلور شو ولایتونو کې کار کوو. موږ مشترک ټیمونه ځي مستحق کورنۍ، هغه کورنۍ چې بي ځای شوې د هغه سروې کیږي، هغه ثبت او راجستر کیږي، د دوی منظم امار او ارقام موږ راخلو. خو ځینې کورنۍ کله چې سیمه کې امنیت خشي د هغوی په اصلي سیمه کې بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کیږي، چې په دې برخه کې هم موږ سره ارقام شته.
ډېرې مرستې کومې برخې ته ځانګړې شوي؟ راستنو شو کډوالو ته او که بي ځای شو کورنۍ ته؟
ډېره توجه مو د نن په هیواد کې کومې کورنۍ چې بي ځای شوي د جګړو له امله او طبي پیښو له امله، د دغه مرستو ډېره برخه هغوی ته ځانګړې شوې او هغوی سره مرستې کېږي. ځکه زموږ کوم هیوادوال چې له کډوالۍ څخه هیواد ته راستنېږي، د راستنېدو پر مهال په سرحدي ولایتونو کې له هغوی سره مرستې کېږي. نو یوازې هغه مستحق راستنه شوي کورنۍ په دغه مرستو کې هغوی سره هم مرستې کېږي. خو ډېره توجه هغو کورنیو ته چې تازه د جګړو له امله او طبي پیښو له امله بې ځای شي.
بله میاخیل صاحب، یوې موضوع ناتمن تاسو په جریان کې هستئ چې د اجرایه ریاست دوم مرستیال محقق صاحب د هغو افغان مهاجرو نه مننه کړې چې د ځینو ایرانیانو سره د سوریې جګړې ته تللي. دې برخه کې د مهاجرونو د وزارت دریځ څه دی؟
د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده. نو د کډوالۍ مسلې ته باید د یوې بشري مسلې په سترګه وکتل شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هر ډول ناوړه سیاسي استفاده د افغان کډوالو څخه دا یو ناروا عمل بودی. د خپل د پناهغښتونکو په تړاو د جنیوا 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. همدارنګه د کډوالو د بشري حقونو څخه دا یو سرغړونه ده. نو زموږ غوښتنه له ګاونډیو هیوادونو څخه دا ده چې د کډوالۍ مسلې ته دي یو بشري او انساني مسلې په سترګه وګوري او د ټولو سیاسي مسایلو د لرې وساتي.
ډېره مننه میاخیل صاحب، کوم ودا
مننه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
موږ د واشنگتن د سټډیونه غږیږو. په پاکستان کې اسلام پاله ګوند فعالانو په دوه ورځ هم د پلازمینې اسلام آباد په شاوخوا سیمو کې له پولیسو سره نښتو ته دوام ورکړ. حکومت یوه ورځ مخکې له پوځ نه غوښتنه کړې وه چې د نظم د اعادې په برخه کې اقدام وکړي. نن سهار پولیسو او ملیشه ځواکونو د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ په فیض آباد سیمه کې د اعتراض کوونکو کمپ محاصره کړی و، خو د پاکستان د پوځ سرتیري نه لیدل کېدل. د دې خبر نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د لبیک یا رسول الله ګوند پلویانو د هیواد په نورو برخو کې هم دغه ګوند سره د خواخوږۍ په مخه لویې لارې تړلې دي. دغه کوچني ګوند ملاتړي له درې اونیو څخه د اسلام آباد نه د باندې په یوې مهمې څلور لارې کې کمپ لګولی. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د پاکستان د لوړې له متن څخه پر ختم نبوت د باور ټکی ایستل شوی او دا غوښتنه کوي چې د پاکستان د قانون وزیر دی د دې بدلون له امله له خپلې دندې استعفا وکړي.
اللہ کے فضل و کرم سے استعفا ہوگا.
دے خدای په فضل د قانون وزیر بل دند استعفا وکړي، مونږ به بریالي او کامیاب یو. زمونږ د غرزنګ غږ به په ټوله نړۍ کې واوریدل شي چې د خاتم النبی پیرداران را پاتېدلی. ان شاء الله مونږ به کامیاب شو او له کامیابۍ وروسته به د عزت سره بیرته لاړ شو.
د پاکستان د قانون وزیر زاهد امید د ختم نبوت د ټکی په تیروتنې د لری کولو لامل بخونه غوښتې ده او حکومت وایي چې د لوري په متن کې دا تیروتنې سم کړې ده او له اعتراض کوونکو غواړي چې اعتراضونه پای ته ورسوي. خو اعتراض کوونکي د زاهد امید په استعفا ټینګار کوي.
کیونکه مسلمان ختم نبوت کے لیے
مسلمانان په ختم نبوت باندې یو موټی یو. ټول مسلمانان په دې ټکی باندې ورونه او متحد دي او موږ د دوه خلکو ملاتړ کوو چې دلته راټول شوي دي او اعتراض کړی دی.
دغه ګوند چې په ورستوي میاشتو کې د پاکستان په سیاست کې راڅرګند شوی، تیره میاشت په پېښور کې د ملي اسمبلی لپاره د یوې تشې څوکۍ ټاکلې وګټلې.
د حکومت لخوا نه ښه اقدام دی چې د اعتراض کوونکو پر خلاف یې عملیات ترسره کړل. لږ تر لږه اوس به لویې لارې خلاصې شي. د سیمې اوسېدونکي ډېرې ستونزې لري چې سړکونه د بندېدو له امله ناروغان په کور کې مړه کېږي.
په ورته وخت کې د پاکستان په یو شمېر برخو کې د خصوصي تلویزیونونو خپرونې قطع شوي او د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب په څیر ټولنیزې رسنۍ هم تړل شوې دي.
چینلز کو افر کیا جانا
د تلویزیونی چینلونو بندول ښه اقدام نه دی، خو حکومت تیر شپه ټولو خبری چینلونو ته لارښوونه وکړه چې د دې اعتراضونو په وړاندې د امنیتي عملیاتو د ژوندۍ بڼې له خپرېدو څخه ډډه وکړي.
په اسلام آباد کې د اعتراض کوونکو په ضد د عملیاتو وروسته په کراچۍ، لاهور، پېښور، ګوجراوالا، سکر او ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې پیل شوې. په اسلام آباد کې د نښتو پر مهال اعتراض کوونکو موټرونو ته اور اچولی او له هغه کم څخه وتلي چې له نږدې دوه اونیو راهیسې پکې ځای پر ځای شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
قدر من اوریدونکو، د جمهور رئیس اشرف غنی له لورې په کندهار کې د عینو مینې د ښارګوټي د حقوقي او تخنیکي څېړنې لپاره ټاکل شوی پلاوی په کندهار کې په څېړنو بوخت دی. په کندهار کې د امریکا غاک همکار عزیز الله پوپل د عینو مینې د ښارګوټي او د حکومتي پلاوی د ټاکل کېدو په اړه په همدې ښارګوټي د یوه پانګوال محمود کرزي سره مرکه کړې.
د اپکو کمپنی مشر او د عینو مینې د ښارګوټي ونډوال محمود کرزي وایي چې د دې ښارګوټي لپاره د حکومتي پلاوی سره په ټولو برخو کې بشپړ همکاري کړي. د زیاتۍ چې د غټو پروژو ارزیابي د دولت حق دی، خو تمه لري چې دولت پر حقایقو ولاړ ارزونه وکړي او څېړنې سیاسي اړخ ونه لري.
خو اوس موږ د حکومت د دې اقدام هرکلی کوو. هیڅ مشکل نشته، او دا د حکومت وظیفه ده چې د پروژو، د غټو پروژو او د هر داسې شی چې د افغانستان په اقتصاد کې رول لري هغه بررسي کړي. او دا د حق ته موږ پوره همکاري سره کړې ده. هر شي د غوښتنې موږ کړې دي، او ډېر محترم خلک و. موږ د افغانستان د دولتي مامورینو ته ډېر احترام لرو، د افغانستان دولت ته. خو موږ یو تشویش لرو چې که دا د سیاسي بازۍ ښکار کېږي نو دا غلط دی.
د ولسمشر غني له لوري د عینو مینې د قانوني او تخنیکي څېړنو لپاره ټاکل سوی پلاوی له تیرو څو ورځو راهیسې په کندهار کې دی، او د شاروالۍ په ګډون یې له نورو اړوند ادارو څخه د عینو مینې د ښارګوټي د حقوقي اسنادو پر راټولولو باندې کار پیل کړی.
د عینو مینې د بنسټ ډبره لنن څخه 15 کاله مخکې په 2002 میلادي کال کې کېښول شو. هغه مهال چې کندهار ښار د خپل منځیو جګړو له کبله کاملاً د یو جګړه ځپلي ښار بڼه درلوده، عینو مینې اوس تر ښارګوټي ولول د کندهار ښار یو مهمه برخه ګرځېدلې.
په پیل کې د دې ښارګوټي ونډوالو د 3 میلیون ډالرو په پانګونه سره د ښار دغه وچ او سرای سیمه اوس په یو مجلل ښار بدل کړي. خو دا چې د عینو مینې ځکه څنګه رانیول سوي او بیا نمرې په څه ډول او پر چا ویشل سوي په اړه محمود کرزی داسې وایي.
د عینو مینې ځکه په 2003 میلادي کال کې موږ د دې ځای د وخت وایي چې ګل هغه شي چې پیشنهاد وکړي چې موږ غواړو چې یو مدرن او پاک شارک
د څو مهمو خبرونو وټکی ازله بیا وورئ. په لسګونو زرو ښځو د شنبې په ورځ ناوخته د اروپا په مختلفو ښارونو کې د ښځو په خلاف د تشدد د ختمولو نړیواله ورځ ولمانځله، او د ترکیې نه نیولې تر پاریس او موزمبیقه پورې احتجاجي غونډې وکړې. د ارجنټین چارواکي وایي چې د هغه هیواد د سمندري اوبتل چې د جنوبي پاسفیک په سمندر کې 15 ورځې مخکې ډوب شوی او د پلټنې چارې پای ته رسیدلې دي. دغه وبتل چې د نومبر په 15 باندې په جنوبي پاسفیک کې ډوب شو، تر اوسه پورې د 40 عملي درک ونه لګېده. د افغانستان د ملي والي د حکومت لوړ پوړي غړي او د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق د هغو افغانانو نه مننه کړې چې ایراني چارواکي ورته روزنه ورکوي او سوریې ته د بشر الاسد د رژیم په ملاتړ د جنگ لپاره استوي. محقق دا خبره په تهران کې کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین د فرس پنتا وایي چې د ملي والی حکومت مشروعیت د پښتنو سره مخ شوی دی او باید عنعنوي لویه جرګه راوبلل شي. خو د افغانستان د حکومت موقف دا دی چې دغې جرګې د رابلل غوښتنه د افغانستان د اساسي قانون سره مغایر ده. یو رسمي هیئت چې جمهور رئیس اشرف غني په کندهار کې د عینو مینې د ښارګوټي د حقوقي او تخنیکي څېړنو په خاطر ټاکلی و، نن په کندهار کې خپلې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پروسږ کال په مقایسه افغانستان ته د درملو په قاچاق کې 10% کموالی راغلی دی. د پاکستان د اسلام پالو ګوندونو غړو نن د دوهمې ورځې لپاره په اسلام آباد کې د امنیتي قواوو سره نښتې وکړې. اسلام پال ګوندونه چې مشري د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یو ګوند کوي، د پنجاب د صوبایي وزیر زاید حمید د نیولو او د هغه د محاکمه کولو غوښتنه کوي. او د یک شنبه پر ورځ په ریاست کې د پاکستان د پوځ د پخواني لوی درسیز جنرال راحل شریف تر قوماندې لاندې د سعودي د ملاتړ کوونکو اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف رسمن پرانستل شو.
قدرمنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای مرسته.